لس بجی او دیش دقیقی دی فرشته جلال زیده دی ساتلند خبرون آبروی.
د امریکا د متحده ایالاتو د پاوت د مرکزی قماندانی مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی دی چې طالبانو هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره په موافقه کې پر اساس باید د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې ووځي. جنرال مکنزی دا خبرې په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې پرون کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره په موافقه کې منلې ده چې د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان باسي. د پکتیکا په بکیخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو باندې بیګا حمله کړې ده او د دغه سیمې امنیه قومندان په حمله کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیکا د ولایتي شورای وغړي عزیز تایید کړې ده، خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ په دې اړه لاس نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په بکیخیلو کې د بیګنۍ نښتې په اړه خبرې نه دي کړې. تاکل سوی ده چې د یورو گروپ غړي هیوادونه نن غونډه وکړي او پر اروپایي هیوادونو د کرونا د ویروس د کبله د راغلي وبا پر اقتصادي زیانونو باندې خبري وکړي. په یورو گروپ کې هغه 19 اروپایي هیوادونه غړیتوب لري چې د پیسو واحد یې یورو ده. هغوی به په ځانګړي ډول په قبرس، اسپانیا او یونان کې چې مخکې هم په اروپا کې د اقتصادي بحران له کبله ډېر ځپل شوي دي پر وضعیت وغږېږي او د دغه ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو به هم ځانګړی بحث وکړي. دغه ګروپ د مشر کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو د نړیوالې د ازادي په څپو کې خبرونه له دوه تر څلورو بجو پورې مه هېروئ.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخي خزي د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرئ. به هم زه مریم توخی د مخکخي خزي په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن دولسم د جوزاد، البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرته وي، مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. دوستانو، البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل پنځه دېرش څلوېښت او همدارنګه 0923 0555 زموږ د اړیکې شمېرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه مېلمانه به چمتو وي او که څنګه، نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ مېلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو، ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي، نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې، یعنی روغ، صحتمنده، خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي، هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي، ماشوم یې هم خوشحاله. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي، که مور خوشحاله وي، آرام وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي، نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. د ډېر خبرې تر لرو، خو درنه مېلمانه هم را سره وصل د دوی ته بخره غلاس یم. غلې تقوا، در ته خره غلاس یم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او همدارنګه تاسو ټول قلمونه او
دزم
کو ته هم سلامونه
او نیکی غلې وړاندې کوم. کور ودان غلې تقوا، نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. څه ویل لري ګرانه؟
الله تعالی د افغانستان او د ګلالې ماشومانو ته د ماشوم نړیواله ورځ مبارکي وایم. او دا مبارکي لکه نړۍ راځي د کورانه ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته دوی د خپل ماشومان حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مینه کوم غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاءالله لویان شوي دي، ولی مخکې زما وریرونه وو البته په نږدې کورنیو کې ماشومان طبعا شته وي او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شته وي.
واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا واړی کلري، یعنی پلرونه به هم وي ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کېږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه چې څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي.
دا هغه کسانو روزنې ته خپله توجه وکړي. واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي، غلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی، او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه وو دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالی کړي. نو فکر کوم چې مان دې به هم دغه خپل ماشومان خالی کوي، ماشومان به وي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه د تنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، هغه تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کېدای شي د مور مسؤلیت شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سره کار لري او مور د هغوی په خدمت کوي. خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري، پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه دې به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو ساعت تېروي، هم کېدلی شي یو مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورپه یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دا په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي او هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کیږي، او دا یادونه هم په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ول مانځي بهتره ده چې ماشومان ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک لمانځلی شي ویل مانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی.
تاسو نه لمانځلی؟
آینده کې انشاءالله په پام کې به یو نیسم چې ویل مانځو تر څو ماشومان ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو او متوجه یو چې هغوی څه حق لري.
واقعا زما په نظر خو زموږ دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کیږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو هغه تقوا په حقونه باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي، چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده، هر شي ته زړه کیږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې، له خلکو سره چکر، دې شاونه ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید اختلاف تامی و ساتی. او تر طول مهمه داشت پا افغانستان که اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي. او افغانستان به یونسف پا راپور که بدترین ازای ده ماشومان ده پاره ویشه ویده چه افغانستان تر طول بد زایده ده ماشومان ده پاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه به دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي ام فقیه کورنۍ دی، یعنی دومره سنل شي خپل یو خوریا خپل ژوند ور باندې وکړي، هم ډیر زیات اولادونه راوړي فڅوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زوري ځمکه اخلي او روزي خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي، هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو وربار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي پریما مړه د اقل یو چی کیږي سره یو مړه. اما کلاس ولري یو مړه د لاس ترمنځ ویشم نو شو نه کار دی. که چیرې د دوو لپاره د درېو لپاره لباس اخلي خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافتا ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کیږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک په کې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دي خصوصي سکتور به زوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځ ته راځي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کېږي. بس په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلي وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي، نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده، نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسو خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنۍ یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنۍ یا شپږ کلنۍ به ماشوم ښوونځي یا اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی درس نه دی لوستل، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت کې چې مونږه نړۍ ته راغلي یو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې دي ټولنه بین ولنه په اوبادنه نه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا نسناس استفراق ده ولري نو دا په ظرف کې یو دوه ساعتو کې ماشوم تلف کوي نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپل عجي موټر مې سره دی هغه راخلي مفتش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعاً هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي دا په رسنیو کې په ډېرو یعنې محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی د یو شي نه چې باید وویلږو هغه کم تحصیل دی یعنې دا چې یو چا ته اتمانه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي یعنې ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي اما کله لاس کې پرمخ ځي لکه خامې اوبه چې وایي شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان ما پورته دي اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لور ډېر کم تحصیل کوي ته همدې شپږم اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر یې کوچي وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده کور
خمانه جو مدیریت یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او خزو ماشومان ته غبت سوي تاسو په نظر
من نه وایم ځنه دولت ته په کار کې بعد ماشومان په برخه کې چې تقریبا ما مخ کې اشاره او کښ تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاکه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په فکر کوم چې په دې کې ډېر
زیات وي
د افغانستان کې ماشومان کوي تاسو په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاکه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خستوي یا هم چې وایي ټولنه ورسره په عذاب ده ورسره جوړېږي او غلق ورسره جوړېږي بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په عذاب وي خلک ورسره په عذاب وي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سره ناول جګړه کې لاس ور کړی نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځلس سره اولاد دومره کم عاید سره
وروزی او د هغوی هم جامې شي، هم خواړه شي، هم مکتب شي، دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندی کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کیږي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کیږي او په محفلونو کې په ډول کیږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلو، زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، پرته به دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ځکه چې کوم هغه ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کې هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې غلې تقوام کې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي دغه نه څه جوړېږي. دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته وکړو، خویندو سره مرسته وکړو، چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګور نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلي وي چې وړې ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وی، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وی، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وي. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي، په یاد نه پاتې. زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره بعد ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینه وو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي، والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدی څه ده، زما ګناه څه ده، چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده، او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي، وایي لور یې شوې ده، حالا دا شی ما ورته پخوئ، لور یې شوې
ده. هم د خوځو د خوانه کیږي، یا د خوخي د خوانه کیږي، او یا هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په ځغار د زوی علي شم چې دی لور په زیږون کې، یا دی زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی ته چې د ښځې رول وي،
ډېر زیاته مننه. کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته، غلې تقوا کور ودان خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول پلی لاس بارنو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.